اتهامی که تهران و گروه روسی اردوان را رد میکنند. پایان اخبار.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، سلام های مجدد ما را بپذیرین و قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. در قسمت اول آباد داخلی پروسه صلح صحبت نمودیم، حالا در قسمت دوم آباد بین‌المللی را از نظر مگذرانیم. مهمانای محترم ما در استودیوی کابل محترم آقای محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای اسدالله والوالجی کارشناس مسائل سیاسی، همچنان از طریق تلفن دکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دانشگاه شورای عالی صلح هم با ما هستند. برایشان هم خوش آمدید میگوییم. امروز آقای اند است همراه ما در برنامه. خب آقای اند، چطور میشه که دکتر صاحب محمد اکرم خپلواک کمی لحظه با ما در خط تلفن هستند؟ سخن اول بر از نو بتیم، ببینیم که در کدام مقطع از این پروسه صلح قرار داریم، مخصوصا کانفرانس ها هست، چی میگی؟
بله، لکه تاسو چې وویل ډاکټر صاحب نه خلومړی مننه کوو چې زموږ بلنه یې ومنله. خپلواک صاحب، په تیرو څو اونیو کې به ووایو بلکې په څو میاشتو کې د سولې لپاره له بېلابېلو لارو هلې ځلې روانې دي. د تاسو له خوا نه د خوشبینۍ بیانونه موږ وخت په وخت ګورو، د نورو لورو له خوا نه کانفرنسونه وشوه، د دیني عالمانو کورنۍ هلې ځلې هم روانې دي. داسې په عمومي توګه که راته ووایې چې د سولې پروسه په کومه مرحله کې ده؟
تشکر، مننه تاسو ته ان صاحب نظر صاحب او په استودیو کې درنو مشرانو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. اول مننه کوم چې واقعا مطبوعاتو د سولې پر وستلو کې ډیر مهم او اساسي رول لوبولای دا، او د سولې د ذهنیت په ترویجولو کې زیاته مرسته کړې ده. له دې څخه موږ مننه کوو چې واقعا یګ مو د ولس سره برسره کړی ده. هغه څه چې موږ د یو ستراتیژي له مخې ضرور ګڼو او د افغانستان د ټول ملت اجماع پیغه کې ده چې د سولې لپاره واقع فرصت مساعد کړو او داسې شرایط آماده کړو چې هیڅ لوری د سولې د نراتګ په اړوند باندې اندکترینه ملاحظه ولري. په دې اړون موږ هم په داخلي آبادو کې چې مخکې به تاسو بس پکړی چې یو قوي ولسی حمایت یا مشروعیت د سولې یا د جنگ د بندېدلو غږ دا په ټول افغانستان کې سر تا سر د علماو نه ځوانانو نه او تاسو یاره د ټولو جریانونو شاهد حال وي چې پیاده مزلونه وسول، خیمې ودرول، سولې غونډې وشولې. دا یو اړخ و چې د ټول ملت اجماع په دې کې و چې باید سوله وسي او طالبان د افغانستان د مازلې لپاره د سیاسي په حل لار باندې فکر وکړي، چې دا د طالبانو لپاره مهمه و چې د ولس غږ ته لبای کوي. دوهم اړخ دا و چې مذهبي اړخ د افغانستان د جنگ او یا د سولې هغه مذهبي برخه چې فرضیات او د سولې دراتګ د راوستلو په اړوند باندې لازم و، دا هم په داخلي برخه کې د افغانستان علما او خپل مکلفیت ادا کړ، او هم موږ په سمیزه او نړیواله توګه او د ټولو نه مهمه او اساسي خبره د یو مسلمان په توګه، د یو افغان په توګه چې هر مسلمان دې ته درناوی لري، هغه د اسلام د مقدس ځایو څخه د حرم څخه د سولې غږ پورته سو، او د حرم څخه د جنگ د بندېدلو غږ پورته سو، او د حرم امامانو په ډیر وضاحت ویل چې نور دا جنگ بند سی او باید سوله راسي. دا دوه هم قوي برخه و چې موږ غوښتل چې د سولې لپاره هغه فضا مساعده کړو، او ټول هغه خلک چې په مذهبي اړخ باندې د جنگ ته ګوري دي غوي هغه موضوع رفع شي او راسي. دریم اړخ هغه سیاسي او ډیپلوماټیک برخه و. په یغه اړخ کې د افغانستان حکومت په دې وتوانید چې یو قوي سیمه ایزه د اسلامي نړۍ او د ټول جهان اجماع د افغانستان په سولو کې راوخلي، او هغه څه چې توقع هم نکیدله چې په ځینو کانفرنسونو کې د افغانستان د حکومت د وړاندیزونو سره مثبت جواب ورسولو کول مهمه د امریکا متحده ایالاتو او ناتو د افغانستان د سولې پروسې نه په ټول قوت باندې حمایت وکړي، او حتی د خپلو خارجي قواو د حضور په اړوند هم د سولې په برخه کې آمادګي وښودله. دا ټول هغه څه وو چې لازم ولو د یو سولې د راوستلو لپاره چې موږ هغه ټول فرصتونه ورته مساعد کړو رای وړو. اوس به تر وخت را رسیدلی ده چې څنګه طالبان د دې غیر مستقیمو مذاکراتو، د غیر مستقیمو تماسونو، د مختلفو نورو چلونو نه بالاخره دې ته راسو چې مستقیم مذاکرات او خپل پروسه یو سیاسي پروسه باندې تبدیل کی، او په مستقیم مذاکراتو کې هغه موضوعات چې دی لري
همینجه خپل وخت سیب. قبل از اینکه مسائل طالبان را صحبت کنیم، امی مذاکرات ابودبی که چهار نماینده الروپی ما هم در اونجا تشریف داشتن، از او چی نتیجه بور شد؟ در اونجا چی تصمیما گرفته شد سیب؟
تشکر جناب نظر سیب. شما در جریان هستین که دو ماه پیش ما یک چهار جانبه را شروع کردیم. دو مجلس اولش هم چهار جانبه در واشنگتن بودن که سعودی عربستان، مشاور امنیت ملی و مشاور امنیت ملی امارات متحده و از افغانستان و از امریکا در اونجا بودن تا چه قسم بتانیم از این چهار جانبه زمینه و فرصتهای وسیع برای صلح و برای آوردن صلح مساعد کنیم، که در این بسیار کارهای با قوت شدن و ما شما شاهد حال هستیم. آمدن سعودی عربستان، حمایت از پروسه صلح افغانستان، 18 سال سری از او حکومت جمهوری اسلامی افغانستان کار کردن، متاسفانه نتانستن. بالاخره امی تماسا بودن و امی جلسات بودن که آل سعودی عربستان با تمام قوت از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنه. قدمای بعدی تاثیرات امارات و سعودی عربستان سر پاکستان و سر طالبان ایره هم زیر بحث هستن و چه قسم بتانیم حمایت اردو کشور در صلح به دست بیاریم که الحمدلله آوردیم، و انشاءالله نتایجش بعدی هم در ماه آینده شما شاید حالش بینید.
تشکر دکتر سیف خلوک.
خلوک سیب نور ملمنوت هم رازو خود تاسو تماس مکسر دی تلفون للار دی او در تلفونون دیر کل باوری نی دی. مای و بلا پختنه داده چی مخ که مگه دی خبرونی پا لومری بحث که پا دیارا باندی وغا گیدو پا افغانستان که دی ننه بیلابیل سیاسی لوری دی، بیلابیل سیاسی مخالفتون رات سرگندی گی وقت پا وقت دا غنن هم یوش میر سیاستوال لو دی ولس جرګی زنی غړی دی حکومت پوخانی او وسنی چارواکی دی افغانستان دی ملی ائتلاف په نوم باندې په یو ائتلاف کې سر راټول شي او دی موجودیت اعلان وک. تاسو کوم دی کورنۍ اجماع په اړه خبرې وکړي چې دی سولې لپاره دی به کورنۍ اجماع پرامنست کیدو توانې دلی، خو په داسې حال کې چې دینه نه دا ډول سیاسي مخالفتونه فکر کوي چې آیا دغه ټول جریانونه د سولې پاړه یا د تاسو دغه د روانو هلو زلو پاړه له حکومت سره یو خولید یو کنه
دوه شی انسب؟ یو په سیاسي او دیموکراتیکو نظامونو کې په هیڅ وخت ټول احزاب د حکومت سره هم فکر او همغږی نه وي، او د احزاب وظیفه هم ده چې هر وخت حکومت نخت کی تر څو پر خپل سیاسي فعالیتونه وکړي. دا یو معمول خبره ده په ټول نړۍ کې او په دیموکراتیکو نظامونو کې دا یو معمول خبره ده. دوه موضوعات جدا دي. یو موضوعات د سیاسینو یا د افغانستان د مختلفو اقشارو د حکومت سره تقاضا، نقد، غوښتنه د یوې وړاندیزونه، دا یو جدا موضوع ده او هر افغان حق لري چې په دې اړوند باندې وکړي. یو موضوع د سولې موضوع ده. د سولې په موضوع کې کله که تاسو شاهد حالي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لومړنی معاون وګزر نروسته کابل ترغی او الته د ټول حاضر ول، ټول هغه مشرانو د افغانستان د سولې پروسې څخه په قوت باندې غږ او ملاتړ وکړ. د سولې په راتګ کې او د سولې د مذاکراتو په شروع کېدلو کې هیڅ افغان، هیڅ سیاسي جیران او هیڅ فرد اختلاف نه لري. بېل شک کله چې د سولې مذاکرات شروع شي، د سولې د مذاکراتو په جیران کې چې موضوعات مطرح کیږي، د دې موضوعاتو لپاره حل لاره شته، په دې کې سیاسي ګوندونو موافقه دی غوې نظر دی غوې مشوره او د ټول افغانانو مشوره شرط ده. هغه دوهم بحث ده چې موږ سیاسي مذاکرات شروع کړو طالبان راسي په دې کې هیڅ فرد د افغانستان او تروس بریټ څوک هم تاسو نه لري چې مخالفت وکړي بل چې د سولې قیامت په څه ډول راوړو څنګه راوړو طالبان څه غواړي څنګه ورکو نړیوالو قوتونو سره څه کوو دنیا سره څه کوو دا هغه موضوعات دي چې د مذاکراتو شروع کېدو نه وروسته دغس یو بل اجماع ته ضرورت لرو چې په هر بند باندې او په هر ایجنډا باندې د ټولو سیاسي جهاتونو او اشخاصو او ټول ملت سره قوي اجماع کېږي او د هغوی په موافقه باندې منځته راځي.
تشکر. خب در استودیو محترم آقای اسدالله والوالدی و محترم آقای محمد اسحاق اتمر هم تشریف دارن. اتمر صاحب، یک موضوع جالب، یک فکاهی جالب که من همیشه تکرار میکنم در این موضوع ایست که یک طرف دم آروسی داماد گفته که ما کل چیز ما آماده است، پدر ما راضی است، مادر ما راضی است، قوم ما راضی است، جای هتل موتل و آروسی هم تیار است و پول هم تیار است. باز گفته این کارا بسیار نامخدا خوب شده. باز نفر طرف مقابل گفته خی مسئله دختر چطور است؟ گفته هنوز هم دختر درک نداره. حالا کل یک طرف همگی به صلح راضی هستن اما او طرف درک نداره، نه در سر میز میایه، حتی در این چهار جانبه که پاکستان یک نقش عمده باید داشته باشه او درکش نیست، ایران بسیار زیاد مهم است او نیست، حتی او سو روسیه اینام یکان چلک خودم اندازه او نیست. از او خاطر یک طرف موضوع بسیار زیاد امیدوار هست اما طرف دیگه درک نداره. اتمر سویره چطور میتونه آدم تحلیل کنه؟ چی بگویم به این موضوع؟
نظر سه ما ممی تشویش شما ندارم. خب هر صورت ما فکر میکنم در این اواخر رفت ما آمدها و مذاکرات با کشورهای مختلف و بخصوصا کشورهای منطقه زیاد شده و تا یک اندازه اجماع منطقوی در قسمت آمدن صلح فکر میکنم با وجود آمده. نشست دبی یک نشست چهار جانبه بوده که تقریبا با ادامه نشست های گذشته که بین امریکا و عربستان سعودی و امارات متحده و افغانستان صورت گرفته، دور بنشسته است البته، و همچنین یک راوند دیگه از مذاکرات بین پاکستان و چین و افغانستان و امریکا قبلا صورت گرفته بود که تقریبا شش مرحله داشت. بر صورت بفکر بکنم اگر اجماع منطقوی بین کشورها وجود بیاید و اگر ابرقدرت های بزرگ در بین خود تفاهم داشته باشند، بالاخره طالبان را میتونن روی میز مذاکره بکشانند. به خاطر از اینکه شما بفهمید که چی در جنگ های گذشته در افغانستان و چی در جنگ 16-17 ساله که از طرف طالبان صورت گرفته، عربستان سعودی و شیخ‌های عرب ایدا در قسمت تمویل مادی از اونا و تجهیز از اونا زیاد رول داشته به کمک پاکستان. البته اگر این کشورها حاضر شده باشند که اینا در آخر کمک بکنن پروسه صلح را، این دور از امکان نخواهد بود که ما شاهد صلح باشیم، چنانچه من فکر میکنم امو آتش بس سی روزی که در روز اید صورت گرفت یک دبوری از ای بوده بهتاره. مثل که دکتر صاحب خلوا گفت مراحل بعدیش مربوط میشه به ای که در جریان مذاکرات چقدر طرف آجنده چی است و کدام نکات مشترک بین دو طرف موجود است و بالاخره ای آجنده یا ای خواسته ها چگونه مرفوع شده بیتاره. من فکر میکنم که هنوز یک اندازه امیدواری هست. ببینیم که اگر امیدوار هستیم که این مذاکرات نتیجه مثبت و خوب بده.
تشکر. خب محترم والوالجی صاحب، شما چی فکر میکنیم؟ البته ما نظر خاص خود نداریم، ما هم تشویش های مردم بزبان میاریم. شما در این مورد نظرتان اگر اظهار بکنیم بعد از او خپلواک صاحب یک جواب بدن که اگر وضع بدن منوال اگر ادامه پیدا بکنه خب باز هم ناامیدی مردم زیاد میشه، برای اینکه در عمل جنگ ها زیادتر شده، از یک طرف صلح صحبت میشه و از دیگر طرف جنگ زیاد شده میره یا ناامنی زیاد شده میره. والوالجی صاحب محترم،
سعی سه بعضی گپایی را که جناب خپلواک صاحب گفتن این یک حرکت بین المللی بسیار با دست واسه صورت گرفته و با پیش میره، خصوصا علاقمندی عربستان سعودی، امارات متحده عرب، اینا بسیار زیاد امیدوار میسازه کسایی که سیاست میکنن، چون اینا بودن طرف هم از طالبان حمایت میکردن، با طالبان رابطه دارن، میتونن اینا هم از لحاظ مالی کمک کنن افغانستان و اون امارات متحده حاضر شده که برای افغانستان در افغانستان سرباز روان کنه به حساب جنگ فیلم. اما یک موضوعی را که نظر شما لطف کردیم بسیار گفت منطقی هسته، اینا لیجا تنها ما در سال افغانستان طرف پاکستان و اینا را زیادتر چی میکنیم سرش حرف میزنیم، فعلا در این منطقه ما و شما بجز از پاکستان و ایران هم وجود داره، چین هم وجود داره، روسیه و بالاخره کشورهای آسیای میانه و قزاقستان و ازبکستان به نهایت امید ما را زیادتر میکنه که اونا زیاد فعال شدن به خاطر از اینکه در افغانستان صلح بیاید. اما جانوتال دیروز گفته که از طرف شمال و از طرف غرب برای طالبا کمک داده میشه. خب برای او معلوم است اگرچه گفتشون هیچ کشوری را مخاطب قرار ندادن، خب از طرف شمال حتما یا روسیه، از طرف غرب ایران است دیگه. این حال ما اگر بتانیم ایران و کشورهای دیگر هم در یه موضوع سال چی کنیم نظرشون را جلب بکنیم و اینا شرکت بکنن بسیار خوب میشه. و دیگه از نظری ما این جنگ زیادتر زیان برای پاکستان رسانده. ما یک گزارش شنیدم که از 15 الی 16 میلیارد دلار پشتیبانی پولی داشته پاکستان، فعلا تقریبا 7 میلیارد دلار کسر داره، دو که سال گذشته چین 5 میلیارد دلار، امسال هم 1 میلیارد، و از لحاظ اقتصادی پاکستان خیلی زیاد ضربه دیده و چین بسیار علاقمند است که سل در افغانستان بیا و برش مفید هم است که در افغانستان سل اگر بیا در منطقه سل باشه، از لحاظ سرمایه گذاری برای چینایی ها بسیار زیاد مفید است و روسا هم تمایل دارن از لحاظ چیش بایم در جنوب موضوعات بین المللی شم. در اینجا غیر از دیگه نیادا ما پگواش داریم که در اینجا رابین رافایل امرای رئیس پگواش و امرای پاولو آمده بودن، در اینجا با بزرگای وطن ما و شما دیدن، اونا هم حرف دارن که تقریبا 5-6 سال است که پگواش، ما هم در این حرکات از اینا در چیز بودم، ما این حالی یک امید میته بریم و اگر بتانیم ما از این وضع درست استفاده بکنیم و بتانیم مسیر معقول‌تر و منطقی تر بتونیم به جریان، این میشه انشالله و تعالی یک راه باز میشود. و بازم اگر ما همین پروسه که فعلا جریان داره این فیدای رقابت های کشورهای شوه که در جا منافع دارن، این کشورهای کلی جهان هم میگیم که در جا ناتو هم هست و امریکا هم هست و چین و هم اگه کشورها در جا منافع خود دارن، بالاخره ما در خوشبین است، ما مخوان خواسته خدا نخواسته باز یک وضع ایجاد نشود که دوباره باز یک تشنج به وجود بیاید.
تشکر دکتر صاحب خپلواک، ایجا یک غلط فهمی نشه، ما هم نمیخواییم منفی گرایی بکنیم، منتها مردم میخوای روشن و روشنتر شود. اگر ما صلح و به دو تقسیم کنیم که طرف مقابل پنجا اگر تقسیم بکنیم، تمام امیدواری گراف ها در طرف یک طرف بالا رفته، یعنی در دیگر طرف هنوز هیچ علائم سیگنال هیچ چیزی دیدن نمیشه. از این نقطه نظر یعنی موافقت های دولت ما میبینیم، مثلا در سطح بین المللی بسیار موافقت آوردن یا فشار سر پاکستان بسیار، اما کلش در این طرف 50% سل که طرف دولت است، در اون طرف است. در اون طرف چطور میشه که یک کمک در اونجا یک گراف ها یک کمک شور بخوره سه بالا پایین برسیم، چی میگین؟
تشکر نظر صاحب. تشکر. زم مال پدی عقیده ایم چی دوار و خواه و تا حرکت شروع ده ځینې حرکتونه ملموس نه وي یا ځینې حرکتونه باید تر یو وخته پورې چې هغه اساسي نتیجې ته رسیږو انتظار وایستل سي، ځکه چې د سولې پروسه یو حساسه او مهمه پروسه ده. د سولې په پروسه کې د ټولو مهم شی د اعتماد او د باور د فضا د حاکمېدلو موضوع ده، او هغه شرایط ورته مساعد کول دي، ځکه چې مقابل لوری یا طالبانو تحریک هغوی خپل ځینې مشکلات او مجبوریتونه او ځینې موضوعات بلري. زمونږ هدف دا ده چې داسې یو زمینه مساعده کړو چې هغوی په آرامه فضا کې او د اعتماد په فضا کې او د ټولو غوښتنو تقاضاوې چې دی لري او د مستقیمو د مذاکراتو شروع کېدو لپاره ورته مهمې وي، هغه تکمیل کړو تر څو پورې چې داسې مذاکرات شروع کړو چې نتیجه ورکړي او د نتیجې وړ وي. د دې لپاره تر ډېره حد زیات کارونه شوي دي، او له ټولو نه مهمه دا ده چې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه، خصوصا عربي او اسلامي نړۍ، د افغانستان د سولې په پروسه کې د قوي همکاري غږ کړی ده. دغه کې د جنگ په پروسه کې مونږ غوښتنه کړې وای کېدای شي د سعودي عربستان په دغه قوت نه وای راغلی، یا انډونیزیا او مالیزیا، امارات، نور هیوادونو سره چې موږ اسلامي هیوادونو سره کار کوو. هدف مامدار چې دی د سولې په پروسه کې په قوت باندې داخل کو، یا هند او چین او ازبکستان چې خپل منځ کې یو قوي تعهد کړی چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه د شانګهای په چتر کې یو قوي همغږي راولي او همکاري وکړي. دا بلاخره د دې سبب کیږي چې هغه ټول څه چې موږ تاسو ورته منتظر وو یا نتیجه ملموسه نه ښکاري، ان شاء الله زه مطمئن یم چې یو ثابت نتیجې ته برسیږو. بلا شک د ایران تاثیرات یا د ایران د یو همسایه په توګه باندې د افغانستان په ټولو قضایو کې د ښګاونیتوب او د طرفه تعلقاتو دا یو مهم اصل ده. همدارنګه د روسیې سره موږ په همدې موضوع باندې کار کوو. پاکستان سره یو اساسي پلان ده چې انتخاب د نورسته د حکومت نوې راځي یا خپل حکومت به دومره تاثیر په خارجي سیاست او په دغه موضوعات کې ونه لري، خو هغه مسروپیتونه په همدې برخه کې وګورو چې دغه نورسته د تعهدات کړې دي هغه کوم دي تورسیږي. مګر د ټولو نه مهم مسله دا ده چې نن هغه تصویر چې وو چې سولې لپاره تعهد نشته، یا امریکا متحده ایالات سولې نه غواړي، یا د سیمه هیوادونو سولې نه غواړي، یا عربي نړۍ په دې کې ده، یا د افغانستان حکومت او داخل کې، او یا خپل طالبان. تاسو په اوربند کې ولیدل چې د طالبانو هغه نظامی قوت سر تر سره د افغانستان د سولې نه حمایت کاوه. دغه ټول هغه تصویر اوس تغیر شوی ده. امید لرو چې بالاخره له یو سیاسي پروسې لاره او د یو دقیق ارزیابي لمخې، د یو دقیق پلان لمخې دې ته داخل شو. که دې کې کوم خوانه هغه راځي یا طالبان له دغه فرصت نه په عظمي توګه استفاده نه کوي، د جنگ خوانه سي، بیا به هغه خطر ډیر زیات وي چې طالبان هم د یو نړیوالې تروریستي شبکې په فرصت کې راځي، ځکه چې نور هغه ټول حمایتونه چې موجود وو، مذهبي او سیاسي او ولسی، هغه د لاسه ورکوي، بیا به یو بل خواته په یو بل حرکت
کوي. ښاغلی خپلواک، تاسو اوربند ته اشاره وکړله. د نن د افغانستان د دفاع وزارت وزیر په ګردیز کې خبرې کړې دي. اول ته ویلي دي چې ممکن حکومت په نږدې ورځو کې یو بل اوربند عملي کړي. د تیر اوربند نتایج خو هم د حکومتي سرچینو له قوله او هم نړیوالو مبصرینو له قوله ستایل کیږي چې ښه نتایج لرل. لبل اوربند نه څه غواړي او څومره مطمئن یې چې دا ځل به هم طالبان که ډېر نه وي لږ تر لږه څو ورځې اوربند ته مثبت ځواب ووایي؟
موږ امیدوار یو چې کاش دا اوربند نن وای سبا وای. د افغانستان حکومت د ولس دغه تقاضا ته چې کړې ده، او د حرمینو امامانو ته او د عالم اسلام علماو ته او د سعودي حکومت غوښتنې ته او د نور اسلامي نړۍ غوښتنې ته چې د افغانستان له دواړو خواو نه د اوربند غوښتنه کړې، موږ ورته لبیک وایو. او موږ هغه تقدس چې په حرمین کې ده هغه د هغه په خاطر باندې کاملا آمادګي لرو چې د اوربند په خوا باندې لاړ شو. هدف مو داره چې امیدواری مو زیاته ده چې بالاخره د طالبانو تحریک هم د افغانستان د خلکو د غوښتنې ته، ځکه چې که طالبان په دې عقیده وي او یا دغه نیت وي چې دی په تنهایی باندې په افغانستان کې حکومت کولی شي یا په ټول افغانستان باندې حاکمیت کولی شي یا د جنگ لارې خپل هدف ته رسیدلی سي هغه یو موضوع ده. کله که په دې عقیده باندې رسیدلی چې د دې موضوع د یو سیاسي حل لارې نه منځته راځي، نو بیا روزانه د وینو تویدل، د وینو بهیدل او وژنې انفجار د دې ضرورت څه ده، بلکې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او ټول د سیمې هیوادونه علم اسلام آماده ده چې د افغانستان د سیاسي پروسې څخه حمایت وکړي. نو زموږ امید به دا وي چې طالبان هم دې طلبۍ کوي او هغه امیدواري چې موږ لرو او ځینې مختلف چینلونه په دې برخه کې کار کوي، علما، مشران، مشایخ د سیمې په سطح، د ولسوالۍ په سطح امیدواري شته چې دا ځل به هم من د افغانستان خلکو ته دغه د خوشحالی او د آرامی د احساس تحفه ورکو.
تشکر. آل نوبت شنونده محترم ما هستن. ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن میگیم. شما مگه در موضوع صحبت اگر میکنین یا سوال دارین بسیار خوب میشه. اقبال واک صاحب با ما هستن و والجی صاحب اتمر صاحب سوالای شما را جواب میتن.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01.
او که انترنت لاره او سکایپ لاره اینو رادیو ټکه ازادي دمو د سکایپ نوم دی یا یوزر نیم دی چې تاسو کولی شئ موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکو په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
مننه محترمان صاحب، تا ته ټول اوریدونکو ته ملمنو ته خپل سلامونه وایم. محمدین خبرې کوم د پاکستان.
ستړی مشي، مهرباني وکي موږ سره ملمانه مخکي نظر صاحب ویل ډاکټر صاحب محمد اکرم خپلواک را سره دي، د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس، همدارنګ محمد اساق اتمر صاحب را سره دي، د سیاسي چارو کارپو او اسد الله ولواجی صاحب د سیاسي چارو کارپو را سره دي، او د افغانستان د سولې په آبادو او اړخونو خبرې کوو.
مننه خپل خپلواک صاحب، نه دا پښتنه لرمه چې طالبان او تاسو به کار معلومه ده چې غو د افغان حکومت سره د سولې وړاندیزونه ټول رد کړي دي. هغه وایي چې موږ مستقیما له امریکا سره خبرې کوو که دا جنګ دغسې دوام ومومي، او د سولې په هکله به آینده پلانونه د تاسې کوم شي. او دوهمه عمومي پوښتنه مې دا ده چې مطلب ټولو سره دا پوښتنه شته که خارجانو سره طالبان مستقیما خپل خبرې وکړي او سولې ته زمینه برابر شي، په دې کې به کومه دغه سبد خبرې چې هغه مطلب د افغان حکومت په وړاندې؟
مننه. د تاسو په غږ کې سم قطع شو، خو پښتنه مو واورېدل شو. خپل واک صاحب باتمن یاداش کړي، وروسته به درته ځواب وایي. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ څوک کوم کوم ځای خبرې کوي.
زه سلام محمد تاسو ته، تاسو برنور میلمنو ته ویل کوم نه سلامونه. میلمنو مشرانو سپینګیرو، الله ورس چې وخی په دغه مدواتو کې تاسو نه د سولې لار ورکه ده چې په کومه لار سولې راځي. مشرانو تاسو خپل قضاوت وکړي چې زمونږ جنګ چا سره ده؟ زمونږ جنګ نه طالب سره ده، نه داعش سره ده، نه پاکستان سره ده، نه هیڅ چا سره. زمونږ جنګ نه ده، جنگ سے اچارا وڑا ہے دا دمنگ پہ وطن سے، اور جنگ کا دی دماغ صبح کے سو دے جمع او پغارا گا نہ دمنگ پغارا. مشرانو کہ دمنگ میری وہ دو دمنگ میری پروس دمنگ میری امنت جنگ و نہیں دی ہم دکھایاں ہم لاتر بنے کی بھی پہیں گے، ہم دکھایاں پہیں گے پاربان پہیں گے جنگ پہیں گے.
مننه کو دی تاسو پیغام واوری دل شو. بل اوری دن کی تورزو میرابانی وکی چو کولا کم زی خبری کوئی.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
لکه ما بانیم د کندهار ولایت.
بله نقیب جان،
مهرباني وکئ.
مننه انتب، یو ستونزه در سره شریک کوم. د ازادي راډیو ستونزه د ډیر ورځې کې چې په کندهار کې د ازادي راډیو نشرات یو مخیزه قطه دی، دا شکایت دی چې بعض وخت چالان نسی خو دا شکایت وصل کیږي. ډیر ستونزه لري، نه پوهیږم چې ولې.
د کوم امواج
غالبا اف ام باندې ستونزه لري؟ بس موږ به خپل تخنیکی همکارانو سره شریک کو او هغه به معلومه کی چی په اف ام کې په کندهار کې څه سنځه ده. په هر صورت دا خبره موږ یاداش کړه، موږ خپل تخنیکی ټیم ته وایو تاسو مهرباني وکړئ. موږ د سولې په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو نن، او میلمانه خو مو مخکې یاد کړل که پوښتنه لرئ او یا نظر لرئ.
نظر هم لرم، پښتنو لرم نظر دا دی مال سوله هغه وخت راکړی چې باید حکومت داسې قوي دریځ ولري، ځکه قوي دریځ په دې خاطر نهشته چې هر وخت دوی وایي وایي په دا تا یار روانه تا په دې میاشت کې موږ خبرې پیلوو، هغه صفر نتیجه ورکړي، ځینې دی بے معنی خبرې کوي، ځکه عوام ملت غولوي. او پاتاسو د سولې شورا چې د حکم په نامه کې دی، دا تشریفاتي شورا د خپلواک زمونه ورسنه، دا شورا تاسو ته تشریح کې دا سمانه لري څو کال کې چې دی یار یو مشر دلو دی بیا بل بیا وس بل او هیڅ نتیجه نه درکړي. باید دا شورا د دې شورا پر ځای باید ملت ملاتړ وشي، ملت باید راپورته شي سولې په برخه کې کار وکړي، سولې شورا خو هیڅ کار نه کوي.
بس دا بم خپلواک صاحب نواورو، خپلواک صاحب په دې ورستیو کې د دې شورا د دارالانشا د رئیس په توګه کار پیل کړی دی، هغه به درته وروسته ځواب ووایي. نو فکر کوم اوریدونکي هم دومره بس دي که یو بل هم راخلو.
بله اگر هستن هست یک شنوندگام هستن بفرمایید.
سلام علیکم، نظرت کابکران ملیم لکندار.
مهربانی شم.
مهربانی و کستر مشیقه کم خبری
سلامت اوسې ستړي ستړي نه شي. د څلوېښت کاله چېر جنګ د څلوېښت کاله کې چا مینه طالب نه حکومت نه یې نه یو امریکایي چا فکر تور نه در اچول، یو چا یې څوک ګوته کلام لري پیدا کړي، چا یې څوک فوټو جواب نه ده پیدا کړي، مال دا کړي چې څوم شورا راستای چې دا څه کوي چې څوم څوک په ټول کې بتلا براسي طالبي او دران کاسیت یې څه دی ان خو کارام ځلمان براسي چې کوم دې مال به ټول پاتې دي، طالبان به چې څه دې په هغه به ټول پاتې دي، او دې نو دې ملي ځواکونه مو دې هغه به چې ټول پاتې دي.
بله،
د دې خورکی غږ مخبور شو، که څه هم خبرې ډېرې واضحه نه وي، خو غالبا ویلې چې که جنگ ډېر دوام وکړي او ډېر اوږد شي، د هم د حکومتي سرتیرو او هم د وسلوالو طالبانو
خپلواک صاحب
اعتماد به پاتې شي او ټولنه به د ویجاړې خواته ورشي. خپلواک صاحب تاسو ته راځو، له تاسو نه اورو غالبا زموږ د اوریدونکو پوښتنې به مو ځواب یاداش کړي وي، که مهرباني وکړي او ورته ځواب وایي.
تشکر. اول خو سوال چې د ورور له پاکستان کړی وو، آیا من حیث یو ملت ته په دې قانع چې د افغانستان د ملت او د ټولو سیاسيونو د نن چې دلته ناسي عذاب جادي شخصیتونه د حکومت په خپل جې پر د ملت په استادیتوب طالب سره د افغانستان مشکل امریکا حل کولای شي؟ آیا امریکا هم دا صلاحیت لري کله چې مشکل خپل د افغانانو ترمنځ وي؟ بل شکه چې د امریکا متحده ایالات نور ایوادونه په یغي کې د وسیط او د تسهیلاتو او د حمایت په توګه راتلای شي، او هغه څه چې په یغي پورې اړه لري هغه د یغي موضوع ده. دلته د افغانستان موضوع که من خپل افغانان خپل صلاحیتونه یا مالکیت د پروسې بل هر هیواد ته ورکو نتیجه نه ورکوي، که هغه د سیمې هیوادونه وي او که نړیواله ټولنه وي او که د امریکا متحده ایالات وي، مطلقا د ټولو هیوادونو همکاري د سولې په پروسه کې غواړو. موضوع دا نه ده چې موضوع دا ده چې امریکا دا موضوع حل کولی شي. آیا د امریکا د صلاحیت لري چې د افغانستان منتخب حکومت او ټول هغه طالب ته ورکړي او یا د طالب سره خپل مشکل حل کړي؟ نو له همدې خاطره هغه واقعي بحث دلته هم دا ده چې من داسې یو سوله غواړو چې په هغې کې د ټولو اړخونو مکلفیت او مسؤلیت معلوم وي، او بیا د هغې سولې څخه حمایت وسي او بلاخره یو نتیجې ته ورسیږو. کاشف صاحب خو احساساتي خبرې وکړې، امریکا متحده ایالات بلاخره راغلل او ناری وی چې منګ د افغانستان د سولې پروسې نه حمایت کوو، منګ د افغانستان د سیاسي پروسې نه حمایت کوو، منګ عزیزو چې د سولې په پروسه کې لومړنی ایجنډا د خارجي قواو د حضور مسله وي، حتی په تقسیم اوقات پورې غوې آمده دي. له دې نه بغیر څه کولای شي؟ که ټولکین او طالب ته په خپل کور کې پرېږدي یا دا نظام پرېږدي، دا خو هغه مسایل دي چې له احساساتو باید راووزو، عملي فکر وکړو چې څنګه کېږي. بل شی چې کاشف صاحب او نورو دوستانو ته به زه ووایم، آیا که دا اوس د خارجي قواو په موجودیت کې د یو نړیوال تضمین په موجودیت کې او د نړیوالو حمایه موجودیت نه وي او د هغوی په موجودیت کې سوله تطبیق نشي، آیا موږ بیرته 2 کال ته ځو که نه ځو؟ آیا موږ بیرته کولی شو چې بدون د نړیوالو د حمایت نه یا د نړیوالو د کومک نه دا اوس ته عادي بودجه د 80% نړیواله ټولنه درکوي؟ نو د سولې په موافقتنامه کې هم هغه تعهدات چې نړیوالې باید وکړي د افغانستان سره تر څو پر چې افغانستان باثباته سي په خپلو پښو ودرېږي موږ ضرورت لرو. نو دغه مسایل دي چې طالبان هم په همدې باندې پوهېږي، طالبانو مشرتابه هم همدغه موضوع درک کړې ده چې سوله بدون د نړیوالې تضمین او حمایت نه نشي راتلی. له همدې خاطره موږ غواړو چې د اسلامي هیوادونو قوي اقتصادي سیاسي همکاري د سولې په پروسه کې واخلو او د هغوی مرستې په دغه برخه کې راجذب کړو چې دا کېدای شي په میلیاردونو ډالر وي، ځکه چې د سولې ډېر اړخونه دي، د طالبانو د راتګ، د مهاجرینو د راتګ، د بندیانو د خلاصونو ډېر موضوعات دي چې هغه دغه اوسې وخت نه ده چې بحث به وکړو. بله خبره چې افغان صاحب وکړه، له دې نه قوي موقف دریز د سولې په پروسه کې خو به په دې 14 کالو کې نه غږ ټول ابهامات چې ولس لرل چې حکومت د خپل موقف واضح کړي او نړیواله ټولنه هغه موقف په ډیر وضاحت سره تشریح سره اولادي ازادي راځو، له دغه څپو نه تاسو ټول ملت ته ورسېده چې د افغانستان حکومت هغه ټول شرایطو ته چې د سولې لپاره مهم دي وړاندې کړل او په دې باندې کار کړی ده. د سولې شورا د یو داخلي اجماع لپاره مهمه وه او د لوی جرګې مشورتي لوی جرګې نه وروسته رامنځته سوله چې دغه د داخلي اجماع په خاطر باندې چې د ملت ټول اقشار کې موجود وي او موجودیت وي، د دې ترڅنګ ځینې اساسي کارونه کیږي روان دي. دا اوس تاسو دغه لوی تغیرات یو وای سی کانفرنس د نور کانفرنسونه په داخل کې دا غونډې د ټول امدغه د سولې د شورا دار انشاء د چاخته د کوي او د یو قوي حرکت شروع کړی دا او ټول شرایط د ولسمشر او حکومت آماده کوي هغه څه چې د وظایف سپارل کیږي، یو قوي تغیرات راوستل دي، تعاملات راوستل دي، بل شک چې هغه څه چې ولس وړي هغه یو بل معنی ورکي. مګر دغه د سولې شورا چې جوړ شوی ده دا د مشورتي لوی جرګې په چوکاټ کې جوړ شوی ده چې د یو قوي داخلي اجماع لپاره لکوره د مهم ده چې هر څوک ځان په سوله کې وګوري او برته ټول ملت ته جوابګوي وي. خورکی چې کوم خبره وکړه دغه درد د ټول مشترک درد ده. مونږ وایو چې طالب سبا سوله کوي، سبا راځي دي د خاورې ته او پرون په اوربند کې راغی، نن جنگ څه لپاره ده؟ زه هم چې دا نن د جنگ بند سي چې زموږ نورې خوندې کونډې نه سي، یتیمان نه سي او نورې مندې ګورې نه سي، دا موږ غږ ده او هیله کوو چې دا غږ واوري، ځکه چې اوس خو د جنگ د مشروعیت په اړوند او د سولې د د د د راتګ په اړوند او د سولې د فرضیت په اړوند د حرم نه د مکی نه د مکی د امامانو په موجودیت کې غږ پورته سو، ملت ټول غږ پورته کړو، خویندو ځوانانو غږ پورته کړو، نو هیڅ ډول بله بهانه نه ده پاتې چې نور د جنگ د بندېدو لپاره او د مستقیم مذاکراتو د شروع کېدو لپاره کار وسي. دا چې ته وایې چې دوه هفته یوه هفته مخکې نظر صاحب ډېر مفصل دا وویلې چې له یوې خوا نه خبره خلاصه ده، زموږ له خوا نه خو مطلقا خبره 50% خلاصه ده چې دغه نن هم آماده یو سبا هم آماده یو. امیدواري هغې خوا ته لرو، له یوې خوا نه هم په صبر او تحمل باندې قدمونه اخلو، دومره انتظار هم وکړو، امید یو چې داسې قدم وانه خلو چې بیا د یو بله بې اعتمادۍ خواته د بې باورۍ خواته لاړ شو او دغه پروسه مو چې تر دې جره رسولې ده بیا خدای نه خواسته کومې بل خواته لاړ شي. نو صبر او انتظار به کوو، امید ده چې طالبان مستقیم مذاکرات ته خپل حیات ډېر زر ولیږي.
خدا کنه که یک آرس کاکا پیدا شد. به هر حال خپلواک صاحب محترم، حالا بیایم در یک موضوع دیگام. والوالجی صاحب یک وقت تر مود بود میگوتن شرایط عینی و شرایط ذهنی و عدی قبیل مسائل صحبت میشت، قسمی که میبینیم شرایط ذهنی تا حد زیاد خوب است، آماده است به هر چیز، منتها شرایط عینی را اگر ما میبینیم اکتورهای بین‌المللی را اگر از نظر بگذرانیم، اکتورهای بین‌المللی یک وقت بسیار زیاد در بین خود تا اندازه‌ای جور بودن، مثلا چین و امریکا تجارت داشتن و بسیار ساعتشان تیر بود و بسیار پول داشتن هر طرف هم، بعد از او ای اروپا و امریکا هم یک کمک جور بود. و خب حال که میبینیم حالی جنگ‌های اقتصادی هم شروع شد و یا تقسیم زیاد شدن، حالا از یک طرف چین امریکا وضعش خراب است، وزیر روسیه و امریکا هم چندان جور نیست، امریکا و اروپا میگن در بین خود دارن و در دا بین ایران هم یک تهدید بزرگ در این روزا داره که امریکا ایسنوسون گفته رئیستن. خب این اکتورای بین‌المللی اگر در مسئله صلح افغانستان اگر رول داشته باشن خو یک کم که یا به ما مشکلات ما را زیاد نساختن جار جنجال یا تجارت یا مخصوصا یا مسئله اقتصادی اگر در نظر بگیریم پول اگر یک میار قبول کنیم قسمی که خبر دارین یا ندارین نمیفهم روزانه در سطح بین‌المللی روزانه 5 تریلیون دلار تنها روزانه امی اکسچنج امی تجارت پولی در سطح بین‌المللی میشه. اگر 5 تریلیون یعنی 5000 میلیارد دلار در نظر بگیریم خو افغانستان یا ایش در نظرم نخواد بگیرن. چی میگین والوالجی صاحب محترم؟
بله بشه درست فرمودین. آقای ترامپ از وقتی که آمده این بسیار سیاست امریکا یک سیاست کاملا سیال است. این در یک هفته رقم سیاست در دیگه هفته دیگه رقم سیاست و در همه تعقیب میکنم تمام یعنی موضوعات راستی هم آقای ترامپ گفت که اتحاد اروپا دشمن ماست از لحاظ تجارت نه و این طرف ها را وز کسر آهن و المونیم در کانادا را دیق ساخته افرای خود دیگه چین تمام کسا این کشورهای دیگر یک موضع گیری منفی و داشت و قبل بری هم و در زمان اوباما هم با امریکا با چین بسیار تماس ها گرفتن آخرم به نتیجه نرسیدن چون منافعشان طوری که بود که به دست نمی آمد یک طرف منفعت چین تامین میشه از امریکا نمیشه از امریکا و دیگه بسیار گرم بود رابطه امریکا با هندوستان اما حالی که آقای ترامپ آمده هر روز رابطه هندوستان با امریکا سرد شده میره و هندوستان طرف چین تمایل داره و چین یک تحرک بسیار وسیع اقتصادی را برای انداخته که رئیس جمهور شنال در آفریقای جنوبی شده اوجا میره سرمایه گذاری بکنه. پس به اینجا ما امریکا خب ما یک کمی تاریخ همی اقتصادی شد بلد هستم در جنگ اول جهانی در جنگ دوم جهانی اینی بحران سوم است در امریکا میاید. در وقت هم امریکا بسیار زیاد زمینگیر شده بود از لحاظ اقتصادی. پس به اینجا ما با نظر ما این هست که گفته آقای نظر واقعا موضوع افغانستان یک موضوعی بسیار کوچک است بسیار زیاد کوچک است اما از لحاظ جغرافیایی خیلی اهمیت داره. این منطقه یک منطقه بسیار بزرگ اقتصادی هست جناب نظر صاحب منطقه خلیج فارس خصوصا تنگه هرمز
بله.
یعنی 60% تیل دنیا از این تنگه
شما هم صاحب مجولات بالا نبرین تنگه هرمز داخل نکنین که یکی دیگه وضع خراب شده دو طرف دیگه هم بوده در استانبول هم صاحب دو طرف هم اگر برین در بحر میگن که اینقدر یک ریزرو بزرگ گاز تیل است که به طور مثال میگه با 500-600 سال مصرف تنها ترکیه است که این بحر یعنی سرازی حال جنجال بین اسرائیل است و ترکیه است و یونان است و قبرس است خود سرازویش داخل نشیم. اطمر صاحب محترم چی میگن شما صاحب ای اگر در سطح بین‌المللی هم این وضع به این شکل خراب شود صاحب از نقطه نظر منطقی هم مسئله افغانستان غیر از مسئله اقتصاد از توجه جهانی دور نمیشه. به طور مثال در بین افغانات یک مسئله است میگه یتیم اول دانش به آش نمیرسه و که رسیدم بینیش خون میشه. حالا جنجال افغانستان که کل توجه جلب شده ولی ایران و امریکا در بین خود جنجال خلق کرده رئیستن و چین و امریکا خلق کرده رئیستن و چطور میشه که توجه جامعه جهانی رو زیادتر به افغانستان بازم جلب بکنیم این مشکل اقبال واق صاحب زیادتر میشه به خالم صاحب بفهمن.
به نظر ما موقعیت جیوستراتژیک افغانستان طوری است که کشورهای بزرگ عبر قدرت ها نمیتونه این موقعیت نادیده بگیره. امروز هم جنجالی که در افغانستان است از درک منابع و موقعیت استراتژیک افغانستان است. به باور با مسئله افغانستان در ابعاد بزرگتر و کلانترش مربوط میشه به اجماع جهانی. اما بود سیومی که کل بایی را بفهمیم که بود جهانی است. و در اینجا شما سرمایه گذاری چین میبرن در پاکستان که حدود 60 میلیارد دلار اینا سر یک کمربند و یک راه سرمایه گذاری کردن، پر از امنیت به کار است که امنیت ایرا را تامین کنن. مسئله در داخل خود جنبش پشتونا که از امی را و از امی کمربند اینا حق خود بر پشتونا بخواه، این به یکی از خواسته های جنبش پشتور است. و از طرف دیگه مسئله برجام، از تعهدات برجام برآمدن امریکا با ایران است. این هم یک مسئله بسیار عمده و داغ است که امریکای ها مجبوریت دارن که حضور خود در افغانستان داشته باشن. از طرف دیگه شما ببینید که بین عربستان سعودی و ایران هم جنجال است در خود یمن، و همچنین امروز شما از طریق رسانه ها شنیدین که حتی یک کشتی از اینا روسی ها راکت زدن و تا اندازه خسارمند ساختن که عربستان سعودی هم نفت بند ساخت و صورت وقت. ایری مسائل است که موقعیت افغانستان یا موضوع افغانستان به کنار یا به گوشه راندن نمیتونه. امریکا مجبور است در پالوی دیگه مسائلی که با جهادیان داره، رقابت با روسیه، رقابت در اروپا، مسئله اوکراین، مسئله ایران، مسئله اقتصاد هند، اقتصاد چین و این مسائل، افغانستان در محراق توجه امریکا واقع است. اگر این طور نمی بود، امریکای ها بسیار زود می توانستن موضوع افغانستان یک طرفه بسازن و یا صلح بیارن یا ای که حکومت بتن به یک دست سوم خبر ترتیب. اما تا جایی که به فکر بکنم حضور امریکا در منطقه با صورت متداوم و دوامدار خواهد بود و یا ناتو هم اینجا حضور خواهد داشت. بر صورت اگر دیدار مثلا پوتین و ترامپ، قسمی که در فنلاند یک دیدار اینا داشتن و قرار بود که یک دیدار دیگه هم اینا در امریکا داشته باشن، این مسائل
دیر از یت مننه اتمر سه من دی خبرونه پورستوی در ټوکیو تاسو بیا مرزو خپلواک سه به د نړیوالو آبادو باندې ولول جی سه به اتمر سه هم خبرې وکړي، نظر سه هم څرګندونه لرلې. تاسو د افغانانو په مالکیت، د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ترمنځ په سوله باندې همیشه د افغان حکومت ټینګار کړی، نو راځئ چې بیرته د افغانانو منځ ته راشو. خپله تاسو تر اوسه پورې، که څه هم تاسو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د طالبانو څخه مو څومره داسې مثبتې نښې نښانې ترلاسه کړي دي چې له هغوی سره به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت دا کومې خبرې چې ټینګار پې کېږي بریالی شي، داسې کوم مثبت نښې نښانې له هغې لوري نه لرئ او کنه؟ او په عمومي توګه مو که خپلې خبرې راټولې او جمبندې کوي چې د خپرونې په وروستیو شیبو کې.
تشکر. اول به زه فقط لنډ یو تبصره د سیمې په اقتصاد او د هیوادونو په ګټو باندې وکم. یو له اساسي موضوع څخه چې ولسمشر په هغې باندې بحث کوو چې افغانستان د چارا په توګه او یا د سیمې د اقتصادونو د اقتصادي ممالکو او د هیوادونو د وصل د نقطې په توګه استعمال کړي، من په باثبات افغانستان کې د پاکستان، د ایران، د چین، د ازبکستان، د روسیې، د امریکا، د هند او د خلیجی هیوادونو ګټې ترسیم کړي او ورته ویلي مو دي چې دغه شی د افغانستان ثبات کې تاسو په اقتصادي لحاظ دغه ګټې کولی سي، چې زیات تفصیل ته نه ځم، وخت کم ده، هر یو برخه جدا جدا ده. دوهم بحث دا ده چې موږ انشاءالله امیدوار یو، د دې امیدواري لرو چې ګام په ګام به دې ته نږدې کیږو او د دغه دا چې څه وخت څنګه سړی او زمونږ له وسایلو څخه پورته دي نه شي درست کولی، مګر امیدواري مو زیاته ده چې وکولی سو. ولسمشر هم دا ویلي چې د انتخاباتو نه مخکې د مستقیم مذاکرات شروع کېدو لپاره کاملا آمادګي شته ده او انشاءالله په همدې خوا به ځو. هیله مو دا ده چې طالبان هغه ټول شیان چې لازم و هغه شوي دي د خپل اجماع پر راټولېدلو سره بلاخره د یو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره د مستقیم مذاکرات شرکت دول لپاره آمادگی وخی چې دغه توقع لرو چې خدای مهربان ده چې په نږدې راتلونکو کې هغه امیدواري چې موږ لرو او یا هغه ځینې معلومات او خبرې چې تر زمن پورې تر مختلفو چینلو رسیږي دغه امیدواري شته، مګر دا به یو خوشبینانه امیدواری وي. سل په سله یو موضوع نشو اخ کولای، نو دا څه چې ګورو هغه د دې دلالت کوي چې انشاءالله دې نتیجې ته رسیږو.
خب با می امید پروگرام به پایان میبریم. یک وقت در بین پشتونا یک قصه بسیار جالب بود، اونا هم تو یک مشکلات داخلی که میشد از مردم که خراب میشد، باز به خلم یک سنگ میبردن سر کو میماندن و میگفتن که بیاین تا این سنگ که ورداریم ما در بین خود جور میاییم و میریم به ایدی و ایدیگر در پارتی های یکی دیگر که جانجالا خلاش باد از او باز دوباره. خدا کنه که دقل به این نتیجه برسن این طالبا که این وضع مردم افغانستان بسیار روز به روز خراب شده رئیس، از این بالاخره به یک نتیجه برسیم بد نمیشه. به این امید از میمانای محترم ما بسیار تشکری میکنیم، محترم آقای محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای اسدالله والوالجی کارشناس مسائل سیاسی که تا استودیو تشریف آوردن، بسیار زیاد تشکر. همچنان از طریق تلفن محترم دکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دانشگاه شورای عالی سلام یک جان تشکری میکنیم. در قسمت اول مولوی صبر الدین جوجانی مشاور ارشد جنبش ملی اسلامی افغانستانم با ما بودن، از اونها هم یک جان تشکر. و همکارای ما که امروز در تهیه و نشی برنامه با ما همکاری کردن، آقایان ویس کاکر، شمشاد زدران و آقای میر احمد صافی و همکار جدید ما بلال نبی که انشاءالله با تجربه شده میره روز به روز. از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. Come on.